پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادۍ رادیو د غرمنی خبری مجلې ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساسو کوربم. پرونه نیم ساعته خبری مرجله کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی نن د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیکت ټینګار وکړ. نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشر د سولې لپاره پر داسې اوربند ټینګار وکړ چې نړیوالې تسوین کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکي سیال سره د افغان سولې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې، او چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړ. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په هم کنفرانس کې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربن څارنه دې هم نړیوال وکړي، او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د استانبول پروسې د هم کنفرانس نن دوهمه او وروستۍ ورځ ده، او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادو استازي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای له خپل ترکی سیال سره د سولې مذاکرو پر موضوع خبرې وکړي. محمد حنیف اتمر نن په یو ټویټ کې ویلي په تاجکستان کې له مولود چاوشغلو سره خبرې د آسیا زړه کنفرانس پر نتیجو او د سولې د مذاکرو د بل پړاو پر چمتووالي راڅرخېدي. ښاغلی اتمر له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره یو ځای د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې په هم کنفرانس کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې په سیمه کې د برید پر مهال درې تنه وژل شوي دي. د پکتیا د پولیسو ویاند محمد لال امیری ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
او سهار 9 بجې شاوخوا د پکتیا د مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې سیمه کې د وسلوال د لوري څخه غلطه کې برید رامنځته شوی چې په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې یو تن مو د څلورمې امنیتي حوزې کارمند همدارنګه یو تن اشپز او یو تن شخصي ډرایور چې د دې همدغه ټکسي چلوونکی دی چې درې سره په شهادت رسېدلی.
امیری زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي او امنیتي ځواکونه د هغوی د موندلو په لټه کې دي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوڅ اکثریت ولایه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. دا لایحه بیا وروسته ولسمشر شي جین پینګ لاسلیک کړه. د هانګ کانګ اساسي قانون په 1990 کال کې هغه وخت چې بریتانیا د دې سیمې له واکمنۍ لاس واخیست تصویب شو. په دې قانون کې د چین دننه هانګ کانګ ته ازادۍ ورکړل شوې دي. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه وو او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی، د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د نوي سنا د غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې دي خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو. وروسته تر دې چې په سپتمبر کې په ترکمنستان کې په اساسي قانون کې تعدیلات رامنځته شول، دا د پارلمان لپاره لومړی ټاکنې وې. حکومتي رسنوي خبر ورکړ چې د 340 څوکیو لپاره 112 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. ارمنستان د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا وایرس ضد د واکسین استرازینیکا 4000 ډوز ترلاسه کړل. ارمنستان د کورونا وایرس له درېمې څپې سره مخامخ دی چې د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون په وینا په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 190000 او په دې وایرس د مړیو شمیر پکې 3400 ته رسیدلی دی. استرازینیکا واکسین چې په سباندې اویا هیوادونو کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې، د کوواکس په نوم د پروګرام له لارې هیوادونو ته ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه راز د واکسین او خوندیتوب نړیوال اتحاد د کوواکس پروګرام ملاتړ کوي. په پام کې ده د دې پروګرام په مرسته دروان میلادي کال تر پایه بېوزلو هیوادونو ته د کورونا وایرس 2 میلیارد ډوز واکسین برابر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او ویل ورډ رتبه روغتیایي چارواکي په بیړه د محدودیتونو د کمولو په اړه خبرداری ورکړ. که څه هم په امریکا کې د واکسین کمپاین ګړندی شوی، خو د کورونا وایرس نوې څپې اندېښنې ولاړې کړې دي. ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل چې د اپریل میاشتې تر 19 به 90% پوخ عمره کسانو ته واکسین رسیدلی وي. تر اوسه تر 3 میلیونه وګړیو د کورونا ضد واکسین لږ تر لږه یوه ستن لګولې ده. تر دې مخکې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکز مشر راشل والنسکي ویلي وو دا چې ځینو ایالتونو د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه لرې کړي داسې احساسوي چې سختې ورځې به په مخ کې وي. تېره اونۍ په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو اندازه 10% زیاته شوې، خو لا هم په ورځ کې د 6000 کسانو اخته کېدل دومره لوړ شمیر نه دی، ځکه چې په جنوري میاشت کې د ورځې په اوسط ډول 2 لک کسان په دې وایرس د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته کېدل.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری رسره اوسه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لار هوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. ولسمشر اشرف غنی نن د استانبول د پروسې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د واک لیږد د یوازې د انتخاباتو له لارې ممکن دی. د افغانستان په 2 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین پیل شوی. د کندوز خلک د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه لري.
له مرکزی حکومت څخه هم دا زموږ غوښتنه ده چې د کندوزانو دغه ستونزو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
پنړیوالو مسایلو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهان وایي کورونا وایرس ښایي له اسمان څخه انسان ته انتقال شوی وي. په 2 نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې د بهیر د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره طالبان باید اوربند وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه د یا د استانبول د پروسې کنفرانس ته د وینا پر مهال له طالبانو سره د هرې موضوع په اړه خبرو ته چمتووالی وښود، خو د اوربند په اړه یې د نړیوال تضمین غوښتنه وکړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په عین حال کې وایي چې د افغانستان شخړه پوځي حل لاره نه لري، خو دای ټینګار کوي چې د داسې سیاسي حل لپاره باید هڅه وشي چې د ټولو افغانانو په ګټه وي. د استانبول د پروسې غونډه نن د 2 ورځې لپاره د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده او تمه ده چې د نن ورځې په اوږدو کې به ګډونوال هیوادونه یو پریکړه لیک هم خپور کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د آسیا د استانبول کانفرنس دویم ورځ لا هم روانه ده. د کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار وکړ. جمهور رئیس غنی وویل د افغانستان خلک سوله غواړي، خو داسې سوله چې وینه تویدل د تل لپاره ودروي. د افغانستان جمهور رئیس د سولې خبرو د راتلونکو پړاوونو د پرمختګ لپاره د طالبان وغوښتل چې اوربند وکړي او دوی چمتو دي چې له اوربند وروسته په هر ډول موضوع له دې ډلې سره خبرو مرسته کړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې بهیر په 3 پړاوونو پورې محدود کړه. ویل د سولې داسې هوکړه باید وشي چې لویه جرګه یې تایید کړي، دویم اوربند چې ټول نړیوال تضمین ولري او تر پای ترې څارنه وشي، او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره ټاکنې چې دې هم نړیوال څارنه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونو همکاري هم مهمه وبلله او هیله یې وکړه چې د سولې په اړه اوسنی اجماع به افغانستان سره سولې ته د رسیدو په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی غنی د افغانستان اقتصادي ارزښت ته هم اشاره وکړه او دا هیواد یې د آسیا څلور لارې وباله چې د سیمې هیوادونو په اقتصادي خوځښت کې مهم رول لري. هغه د افغانستان د کاسا زر ټاپي او یو شمېر نور پرو ته اشاره درلوده. ویل چې د هیواد اوس دا ثابته کړې چې نه یوازې د آسیا د وسط بلکې د اروپا سره د آسیا د نښېدو خلار ده. ورته وخت کې د تاجکستان جمهور رئیس هم د غونډې ته په پایل کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ملاتړ وکړ. امام علی رحمان وویل هیواد د افغانستان د وضعیت په اړه بې پروا نه دی او تلې د دې هیواد د ثبات لپاره غږ پورته کړی دی. د تاجکستان جمهور رئیس په افغانستان کې سوله په ټوله سیمه کې د ثبات لپاره مهمه وبلله او په دې برخه کې د سیمې هیوادونو سربیره د نړۍ له هیوادونو د همکارۍ غوښتنه وکړه. هغه زیاده کړه د افغانستان قضیه سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري او دا شخړه باید د سیاسي لارې حل شي. ښاغلی رحمان وویل
موږ د افغانستان د نن ورځې ستونزو حل د سیاسي او ډیپلوماټیکو هڅو څخه په ګټه اخیستو او د معاصرو لارو په نظر کې نیولو چې ټولنیز او اقتصادي پرمختګونو ته زمینه برابره کړي ګورو. موږ پر دې اند یو چې په دې خبرو کې باید د ټول هیواد د خلکو ګټې په پام کې ونیول شي او برخلیک له ټولو وړاندې خپل افغانان وټاکي.
امام علی رحمان هم د افغانستان جیو پولیټیک ارزښت په اشاره وویل. افغانستان د اسیا څلور لارې دی او کولای شي د سیمې هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې مرسته وکړي. تکل ځپ دی غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو سربیره په سیمه کې مهم هیوادونو لکه ترکیه، جاپان، عربستان، قطر، متحده عربی امارات او د ډیر مهمو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی چې ځینې وینا وکړه او ځینې نورې بیا د وینا په حال کې دي. تمر د اسیا زړه استانبول پر اوسې غونډې په پای کې د ټولو لخوا یو ګډ اعلامیه هم چې پرون چمتو شوې ده نن خپره شي او په دې ډول باندې لدی پروسیو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې روانو خبرو او همدا ډول د افغانستان د اقتصادي اهمیت په اړه کې مهم موضوعات نغښتي وسی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان په دوه ډیرو ولایتونو کې پرون د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان ضد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ډیرو میاشتو کې له 2.5 تر 3 میلیونو پورې افغان ماشومان له دې واکسین څخه به برخه پاتې شوي دي. دا وزارت د سګنی میلادي کال لپاره د ګوزان د دوهم ډول د پیښو د ثبت خبره هم کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
داود خان نومیږي. نه 50 کلن دی. دای د شپږو اولادونو پلار دی. کوچنۍ لورې شریفه په پولیو اخته سوې ده. داود خان وایي چې دوی د خوست په یو لرې پرته ولسوالۍ سپیره کې اوسېږي چیرې چې د دې ولسوالۍ اکثره سیمې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او روغتیایي اسانتیاو ته په اسانه لاسرسی نه لري. داود خان د خپل لور دی حالت ته اندېښمندی. دا په داسې حال کې ده چې نن د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له خپلو نړیوالو مرستندویو ادارو او د خصوصي سکتور په همکارۍ په هیواد کې د پولیو ضد واکسین د تطبیقولو کمپاین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړې سوې یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دا کمپاین به په 2 ولایتونو کې پلې سي او په خبره یې پاتې 2 ولایتونو ته د نامنویو له امله دغه واکسین نسی رسېدلی.
د پولیو د لمنځوړلو کمپاین نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د خپلو ملي او نړیوالو شریکانو په مرسته پیلو. په ظاهر کې د پولیو د محلول یو څاڅکی اچول د دغو ماشومانو په خوله کې دی، خو په دې اړه د یوې وړې بېغورۍ پایله به په راتلونکو کلونو کې د یو فلج نسل، یوه ګوزڼ وهلې کورنۍ او قشر وي. هر کال په هیواد کې د دغو کمپاینونو په ترڅ کې میلیونونه ډالر لګول کیږي.
شاغلی مجروح د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه د نامنویو کورونا وایروس د خپرېدو او د په خبره د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین رسولو نه اجازه لامله د پولیو دوه ډولونو وایروس باندې د 316 افغان ماشومانو د خته کېدو خبره کوي او وایي چې له 2.5 تر 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین نه دی رسیدلی. شاغلی مجروح وایي د 2000 کال له پیل تر دې دمه 65 د ګوزان لومړی ډول او 300 دا دغه وایرس دویم ډول مثبت پیش صف سوي دي چې په خبرای د پاکستان له لوري افغانستان ته انتقال سوی دی. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه واده نه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس ته اولاد یې عمل هر کال د زیاتو ماشومانو د فلجې دوه خبر نخپريږي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دا ونه ویل چې دا وسنی کمپاین په ترس کې به څومره ماشومان لا دغه واکسین برخمن کیږي، خو په 2000 کال کې په وروستیو یو میاشتو کې د ترسره سوی کمپاین کې 9.5 میلیونه ماشومانو ته دا دغه واکسین در رسیدو خبره سوی و. د عامه روغتیا وزارت مسولین د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه رسیدلو یو لامل د طالبانو له لوري د کور په کور واکسین د تطبیق اجازه نه ورکول بولي. طالبان هم منی چې د جګړو لامل د دغه پروسې یو برخه ټکنی سوی. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته وویل چې دا دغه کمپاین پر مهال د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې د دوی پر ضد استخباراتي ګټه اخیستل کېده او په خبره یې له دې عمله کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کېږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. دغه تفاهم لیکونه د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په حضور کې لاسلیک شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین آزادی رادیو ته ویل چې د نورو برخو ترڅنګ په سوداګریزو، ترانسپورتي، ترانزیتي، انرژي او سوداګریزو چارو پرختیا په برخه کې هم دوه اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. د آسیا زړه د استنبول پروسی کنفرانس نن دویمه ورځ ده. تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د نن ورځې خبرو پر مهال افغانستان د آسیا، اروپا او امریکا اقتصادي خوځښت په برخه کې مهمه سیمه وبلله او په دې برخه کې خپل هیواد له هڅو یادونه وکړه. ښاغلي رحمان له افغانستان سره په امنیتي، اقتصادي، سیاسي، ترانسپورت، ترانزیت او زده کړو برخه کې هم د همغږۍ او همکاریو د زیاتېدو یادونه وکړه. د افغانستان د کرنی وزیر د کندهار د کرنیزو شرکتونو له چارواکو او یو شمیر سوداګرو سره پر شته فرصتونو او ننګونو خبرې اترې وکړې. دغه وزارت ویان اکبر رستمین آزادی رادیو ته وویل چې په دې لیدنه کې پانګوالو د کرنی له وزیر څخه د تازه او وچ میوو د تولید او بازارموندنې لپاره د زمینی برابرولو، د سړو خونو او میوو زیرمو زیاتوالي، د ګمرکي لګښتونو کموالي، په لویو لارو کې د سوداګریزو ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې د کرنی وزیر انور الحق احدی په دغه غونډه کې د سوداګرو او کرنیزو شرکتونو د ستونزو د هواري ترڅنګ د غراز ویل چې د سباندې 450 میلیون افغانیو په لګښت د کرنی وزارت لخوا په کندهار کې پرختی پروژې پلي شوي او روان کال دغه پروژو شمیر زیاتېږي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 105 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 2.92 افغانۍ.
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روغتیا د نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو یو ګډه څېړنه ښیي چې کورونا وایروس ښایي له اسمان څخه یا خفاش څخه انسان ته انتقال شوی وي. د راپور چې ګڼو رسنیو یې جزئیات لیدلي دي، د کووید 19 د خپرېدو د اصلي ځای په اړه څه نه وایي. د کووید 19 لومړۍ پیښې د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې ثبت شوې وي. صفي الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اساس نور جزئیات اوروي.
د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور هغه وړاندوینې سمې ثابت کړې چې ویل کېدل کرونا د اسمانسکالی یا خفاش له لارې انسانانو ته انتقال شوی. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو ګډ راپور نن رسمن خپور شوی ښیي چې ډیر احتمال شته کرونا په اصل کې له اسمانسکالی یا خفاشه انسانانو ته انتقال شوی وي، ښایي مستقیما یا هم د نورو ژویو له لارې. دغه ګډ راپور لدی چې د کرونا د اصلي ځای په اړه څه نه دی ویلي ګڼ شکونه راولاړ کړي او هم امریکایي چارواکو پرې بې باوري ښودلی چې چینایي چارواکو به لاسوهنه پکې کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي د ریپورت د میتود او دا چې څنګه جوړ شوی دوی ته جدي اندېښنې پیدا کړي او دا حقیقت چې بیجنګ ظاهرا د ریپورت په لیکلو کې مرسته کړې ده. د امریکا د ساري ناروغیو لوړ پوړی متخصص ډاکټر انتونی فوچی بیا وایي مخکې له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو د ریپورت د باورمندۍ په اړه پریکړه وکړي غواړي لومړی لاس او خام معلومات خپله وګوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبریسس بیا د ریپورت تر رسمي خبراوي مخکې ویلي د کرونا وبا د اصلي ځای یا ټاټوبي په اړه فرضیې آزاد دي ځکه لا زیاتې څېړنې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او او چینایي کارپوهانو دغه ګډ راپور د وحشي پشیو پنګولین او مګو په څیر له ځینو نورو ژویو هم د کرونا د انتقال اټکلونه نه دي رد کړي. په انسانانو کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د 2019 کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان دا راپور بیا وایي د ووهان د ژویو د خرڅلاو د مارکیټ رول لا نه دی روښانه. د ژویو په دې مارکیټ باندې چې وروسته تړل شوی و د کرونا د خپرېدو د یوې اصلي منبع په توګه شک کېده، ځکه ګڼ هغه ژوي پکې خرڅېدل چې د کرونا د پخوانیو ډولونو په انتقال کې ښکېل بلل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او چینایي کارپوهانو دا راپور د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو خلکو هغه ادعاوې چې ویلې کرونا ویروس د چین د ووهان له لابراتوار خپور شوی ډیرې ناسمې اټکل کړي. دغه راپور د چین حکومت هغه وړاندوینه هم چې ویلې ویروس په اصل کې له چین نه دی خپور شوی بلکې په کنګل شویو خوړو کې چین ته وارد شوی ممکنه بللې، خو ویلې دي ښایي ډیر داسې څه به نه وي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مخکې د کولډ چین یا سړې کړۍ هغه فرضیه رد کړې وه چې د چین لخوا د څېړنو د سیاسي کولو د هڅو په اړه ادعا کېده. چین په دې ګرم بلل شوی و چې هڅه کوي د ویروس اصلي ځای له دغه هیواد بهر وښیي. کرونا ویروس سره لدی چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې واکسین روان دی. د رسمي شمیرو له مخې د 2019 کال له ډسمبر تر اوسه څه باندې 128 میلیونه کسان ناروغه کړي، له دې ډلې نږدې 28 لکه کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندوز کې له نږدې 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو اوس د ورځې لخوا هم په مخابراتي شبکو او انټرنیټي خدماتو کې ستونزې زیاتې شوې دي. د ستونزې د خلکو ورځنۍ چارې چې له ټلیفون او انټرنیټ سره تړلې دي له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي.
کندوزیان د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د بندېدو له ستونزې سره له پخوا مخ وو، خو په وروستیو کې د ورځې لخوا هم دلته د مخابراتي شبکو او د انټرنیټ پرچاوي زیاتې شوې دي. دې چارې د دولت ګڼ اوسیدونکو په ځانګړې توګه هغوی چې کارونه یې له انټرنیټ او تلیفون سره تړلي له ستونزو سره مخ کړي. په کندوز کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال اسماعیل آشنا په دې اړه وایي
چې څنګه پوهیږي اوس دا ورځ د ټکنالوژۍ د کمپیوټر ده، د ټلیفون ده، د انټرنیټ ده. موږ دلته د دوی د انټرنیټي خدمتونه نور په تنګ راغلي یو، یعنی حتی سه موږ هیڅ د ورځې لخوا له دې نه حتی استفاده سمه نسو کولی. که سلام یې که هره مخابرات شبکه ده.
د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي، خو د ښه خدمتونو وړاندې کولو لپاره پر خصوصي مخابراتي شبکو فشار نه راوړي. د دوی په وینا همدا چاره د دې سبب شوی چې د خصوصي مخابراتي شبکو د کار کیفیت د ښه کېدو پر ځای خراب شي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکي سید ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مخابراتي شبکه دومره ضعیف شوې دي چې نه شو کولای شاته په اسانۍ سره زنګ ووهو. انټرنیټ هم همداسې. زه حیران پاتې یم چې حکومت د 10% مالیه اخلي، ولې دغه تطبیق نه ورکوي؟ ولې دغه د خلک د دې جنجال خلاصوي نه شي په اسانۍ سره وکولی شي تماس ونیسي د خپلوانو سره په اسانۍ سره وکولی شي چې انټرنیټ نه استفاده وکړي؟
دوی د حکومت له اړوندې ادارو غواړي چې د کندوز خلکو ته د 40% مخابراتي خدمتونو د برابرولو په برخه کې اقدامات وکړي او د خلکو دا ستونزه دې هواره کړي. د کندوز یو بل وستونکی مل منګل وای خلک اړ دي چې خپلوانو سره د مخابراتي شبکو له لارې اړیکه ونیسي او د دوی دې اړتیا ته پاملرنه مهمه ده.
په هر قربان یو کس مسافر ده، نه محاله پردی ملک کې اولاد غواړي د غسر انټرنیټي خبرې کې خو هغه مشکل نه حل کیږي. له مرکزی حکومت څخه هم دا موږ غوښتنه ده چې د کندوزانو د غوښتنو ته باید رسیدګي وکړي، دغه د مخابراتي شبکو کیفیت لږ لوړ کړي.
خو د کندوز سیمه ایز چارواکي بیا وایي د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د شنې تپې په سیمه کې د نوري فایبر پرې شوی کیبل بیرته ترمیم شوی چې ورسره به شته د مخابراتي شبکو د فعالیت ځینې ستونزې هوارې شي. د کندوز دیوالي ویاند اسمت الله مرادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې کوشش کوو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه څلور ساعته توګه ټوله شبکې فعالیت وکړي. نو موږ د مخابرات وزارت همداشان د اترا ادارې سره د موضوع شریکه کړې ده، ان شاء الله چې لا ممکنه لاره به دغه مشکل ته رسیدګي
هڅه وکړه چې په دې اړه په کندز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. یو شمیر خلک په داسې حال کې په دې ولایت کې د ورځې لخوا د مخابراتي شبکو او د انټرنټ د خدمتونو خرابوالي له کبله انتقادونه کوي چې په کندز ولایت کې له 15 کلونو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکې خپل فعالیت بندوي.
ولې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اسلامي امارات له احتمال سره مخالفت کوي؟
د دې تر ټولو منفي بود دا دی چې یو ډېر بد سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو پرته نړیوالو هم پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی.
په دې اړه بحثونه به په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې 19 پروګرام کې واورئ. زمو غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړي. اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
مسیر ورسپانې لیکلي امریکا په دوه دلایلو له افغانستان څخه د خپل ځواکونو په وتلو کې ځنډ کوي. لومړی دا چې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ نه دی شوی او امریکایي چارواکي ویر لري چې د دوی د ځواکونو وتل به افغانستان د خونړیو جګړو لوري ته بوزي او خې هغه سي بدلونونه پکې راشي چې بیا دوی ته په سرخوږي واوړي. دویمه مسله چې لیکوال پرې تمرکز کړی هغه دا چې د امریکا او ناټو ترمنځ د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال په دې اړه همغږي نه و. اوس چې بایدن راغلی غواړي هر څه له ناټو سره په همغږي او ګډه وکړي، نو ځکه وتل به څو میاشتې نور هم وځنډیږي. د لیکوال په خبره امریکا په دې اړه له طالبانو سره خبرې کوي او خې د دې چارې د منلو لپاره طالبانو ته ځینې امتیازات هم ورکړي، خو ورسپانې ټینګار کړی که د طالبانو او امریکا ترمنځ د ځواکونو د وتلو او یا په وتلو کې د ځنډ په اړه هوکړه ونه شي د ترکیې غونډه به ناکامه شي او طالبان به تمایل ونه لري چې بین الافغاني توافق وشي. هشت صبح ورسپانې د طالبانو په نوې غوښتنې تمرکز کړی. لیکلي په داسې حال کې چې د استانبول ناستې لپاره تیاری په بشپړېدو دی، طالبانو یو لنجمنه طرحه مطرح کړي چې باید دغه ناسته له روژې وروسته ترسره شي. د لیکوال په خبره طالبانو د استانبول غونډې د مهالویش ټاکلو په اړه خورا په ځیرکانه او هوښیارۍ وړاندیز کړی او دوی غواړي هغه مهال د استانبول غونډې ته ورشي چې له امریکا سره د شوي توافق په اساس د می په میاشت کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي وي. ورسپانې په وینا کې د استانبول نیټه د طالبانو غوښتنې په اساس وځنډیږي، نو په دغه ناسته کې به د طالبانو ګډون حتمي شي، خو کچېرې بهرني سرتیری د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه ونوځي نو طالبان به د اعتراض په ډول د استانبول په غونډه کې له ګډون څخه انکار وکړي. او هیواد دولتي ورسپانې د آسیا زړه کانفرانس د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته اشاره کړې. لیکلي د دې پروسې موخه د سولې لپاره اجماع ده او ولسمشر غني هم په دې غونډه کې د افغان حکومت پلاوي په مشرۍ ګډون کړی. وړاندې راغلي دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره هڅې تر بل هر وخت ډېرې شوي او نړیواله ټولنه هم په دې اړه اجماع ته رسیدلې ده. د لیکوال په خبره سره له دې چې د افغان سولې لپاره سیمه ییزه اجماع هم موجوده ده، خو اړتیا ده چې دا اجماع پیاوړې شي، ځکه په خبره یې د افغانستان یو شمېر ګاونډیان او د سیمې یو شمېر هیوادونه لا هم د افغانستان سوله او ثبات ګواښي او د دې لپاره یې د ترهګرۍ ملاتړ غوره کړی.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریا 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرېږي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
دولس بجه او دیرش دقیقی دی پا مکری لندو خبرونو تا چه احمد شیبر او روی.
ناپیشان دا وصلوالو نند جلال آباد پشار که دری تن واکسیناتورانی وشلی دی. وی حکومتی سرچینه چه دا نوم لاخستو داده کول آزادی ردو تا وویل چه دا دری میرمنی دا نامعلوم وصلوالو للوری دا شار پوچلو رمیناهی مجبور آباد او دو میناهی پلال قاسم آغا سیمو کی پدو جلا پیشو کی وجل شویدی. دا افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیش لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسی په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دي په نړیواله کچه وشي. شاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د ایران دولتي تلویزیون د یو چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم ولشل فیصد غنی کولو تر هغو لاسوانخلي چې د امریکا متحد ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نوي لرې کړي. دا خبره وروسته تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحد ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوی وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په غوسه اکثریت یو لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. د لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه و او پکې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د نوي سناد غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې سل په سلو کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د آزادۍ رادیو اونیس پروګرام 15 دقیقې بحث خبرېږي خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دا خپلې پرتیا تم کنه ورسواله نه سمې ولا خلیمی تندر خبرې کوم. وختونه می د لوړپور مقاومت څخه دا د شری پکتیا مرکز ګردی څخه تر دندې پټان سرخه د پورې غزیدلې سړک ډیر زیات خراب دی. دا سړک دی په خپله ډول لسر جوړ شي او دا سړک دی ترانزیت شي او پاکستان د پام دی سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټول زون څنګه تر مرکز کابل پورې خل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس تاسو د آزادۍ رادیو د اونیز بحث اوریدو ته رابولم.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې نه ځکه چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو د یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلی دی. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت ولې نړیوال د داشان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه دی، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو ښه راغلاست. لومړی پښتون به خغل آزاد له تاسو څخه وکړو که رته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه وای او رته وای چې نړیوال ولی په افغانستان کې د شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سوی دی چې معرفي کی، دا مطلق دی وی ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویل شو طالبان ساختار. د دې یو هغه من ټولو منفي بودې دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو نفرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نسته، د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي. دیغو اساسي قانون بیل دی او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي، شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټلټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سیوی تیوریان دي یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وستا. اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بوده دغه دی منفي چې په بیکګراوند خرابو. دویم بوده دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېر لوی ستونزې وسلري دغه یو ساختار سره، او دلته یو وضاحت نستا، یعنی اسلامی امارت یعنی تر وسه پورې هغه ډول چې یو ساختاری نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه دا وړاندې شوی. په لهذا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځ ولاړ، او دغه نه ورسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو یا کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لیکن تر ډیره برخه پورې تر ډیره بریده پورې هغه هم دیموکراسي هلته نه وه، تر ډیره بریده هغه وو ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري وه. نو په څلوېښت کاله وروسته بیرته دغه سې یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک دراسي مطلق هر څه دی خپل واقع ونیسی. نو طبي خبره چې دغه سم مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول هغه په نړیوالو یا د ملګري ملتونو د کنوینسیونو لمخه هم په دغه هیواد کې جنگ ځپلي هیواد کې چې څلوېښت کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، که هغه د مجاهدینو د وخت د دولتونو یا حکومتونو سره وه، یا مثلا دغه نه ورسته چې کورنۍ جګړې فایل شو، یا که نن هم جګړه د مطلق د قدرت دپاره، کله چې د قدرت دپاره ده نو قدرت هیڅکله نشي کېدلی چې په د یوې ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کړي په بشپړه توګه توانېدلی هم نه وي چې تعریف یې کړي، چې یعنی څه ډول ساختار ماضي یو نوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه سره په مخالفتونه ځکه خول کېږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده ډېری هیوادونو په ځانګړې توګه همسایه هیوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کیدش تعریف کو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمائندگی، یعنی ممکن ده د لس فیصد افغانانو نمائندگی منشي کولای، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامی امارات یا طالبان اسلامی امارات دلته لاره د شل کال وړاندې په هغه وخت کې په ټول نړۍ کې یوازې دوه هیوادونو دی په رسمیت پیژندل، یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې هم نه و. په لهذا هغه وخت هم دوی نه وتوانېدلی چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري، نن هم نه دي توانېدلی. همدا باعث ویلی چې یوازې دې ته تشویل شو چې د یوې ډلې د واکمنۍ ساختار بل تاریخ تر دې اخوا خو ما ځکه نه سم سبکې ویلی چې دوی نه دی معرفي کړی، یعنی دوی هغه واقعي د دولتدارۍ د نړیوالو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندي کول، د اقتصاد په برخه کې، په نظامي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په دې کې هیڅ نه دی ویسي. یوازې هغه فقهي نوم یې راخیستی دی، شرعي نوم یې راخیستی دی، اسلامي امارت. نو په لهذا په د حکومتولۍ یا د دولتدارۍ په چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل غغلی آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته، ولې دلته کله کله د اساسي قانون د تعدیل خبره هم رامنځته کیږي؟ نو که چیرته د اساسي قانون تعدیلی مثلا نظام بدلیږي یا مشکلات چې په دې پروسی په وړاندې دی هغه بچوي
افغانستان افغانستان قانون وضاحت وایي چې هیڅ هغه قانون چې هغه اسلامی مقدسات یا ځانګړي توګه د نحوی فقه سره ټکر کوي هغه قانون نشي کېدای. اما د افغانستان د اساسي قانون وو ماده بیرته وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري هغه منل کیږي، پلی کیږي، نافذ کیږي. پیرو کې یو غړیتوب د هغه د بشر د حقونو دی، د بشر د حقونو په نړیوال قوانینو کې په 250 ماده کې دا راغلی دی چې انسانان کولای شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آف ټاپ ټور توای یعنی د یوې برخې څخه افغانستان وتلی نه دی چې دغه ماده مثلا نه منو، ټولې منلې ده. دا خو د اساسي قانون سره ټکر کوي، څوک نشي کولای یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی، ټول عرفي قانون دغه په رڼا کې جوړ شوی پلس اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته، یعنی څوک نشي کولای چې خپل دین بدل کړي. البته مسلمان نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته. تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پر مختلفو هیوادونو کې، تعدیلات رامنځته کیږي. افغانستان په دې اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي، د نن او د 2004 ډېر فرق دی. اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارت لپاره دا بیا تعدیل نه دی، دا بیا اساسي قانون ته اړتیا ده. بیا په دې معنی چې یو بل قانون رامنځته کیږي مطلق هغه سخته راشي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې ډېر د شي ارسته موضوع استه چې هغه باید تعدیل شي د شوالي لپاره د لاس غنیتوب لپاره چې قانون لا غنیسي. او په دې کې هغه ګون مسایل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینونو دندې هلته نه دي معلومې یا مثلا صلاحیتونه نه دي معلوم. اما دلته په عمل کې ډېر داسې څه کېږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات، دا ګونګ موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نشي کېدلی چې تعدیل په اسلامي امارت واوړي. اوس که تعدیل پکې راځي د افغانستان د سولې لپاره، نو هغه که همدغه مسله وي چې طالبانو سره سوله کېږي، د افغانستان حکومت یا دولت سوله کوي، افغان ولس سره سوله کوي، دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړیږي، مثلا موقت اداره راځي، دا بیل بحث دی. اما که مطلق د اسلامي امارات لپاره هغه بیا تعدیل نه دی، هغه بیا مطلق بل قانون دی. او دریم بحث دا دی که چیرې د تعدیل مسله به تاجي د قانون د لارې د اساسي قانون له مخې بیا اساسي قانون هلته بیرته وضاحت لري. نو قانون خو بیرته بیا اساسي قانون خو بیا بیرته لویه جرګه تعدیلوي، هغه بیا بیل بحث دی که بیا د طالبانو برخه کمزوري کیږي. اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي، افغانستان کې دغه ناورین له منځه ولاړ شي، بیا نو یو اجماع د طرفه اجماع ته ضرورت دی. دوی قرباني ورکول، افغان دولت باید قرباني ورکړي، طالبان باید قرباني ورکړي، نړیواله ټولنې په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې اوس هم د موږ تاسو شاهدانی چې اوسنۍ حکومت هم چې دی تر ډیره بریده په دې کې مصلحت شته، تر ډیره بریده ډاکټر عبدالله او ډاکټر بنی ترمنځ شراکت رامنځته شي، د قانون سره وخکارا ډول ټکر کې دی. اما یو مصلحت وي، سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا و یا بنو یا هر شخصي منفیتونه چې و. نو په ټوله کې کچیر په قانون کې تعدیل راځي، په نړیوال سټیج کې نړیوال ناس شي راځي، هغه کې یو شی باید په وضاحت راسي چې سیاسي تحول یو بحث، سیاسي تحول تر مثلا وربند راځي او د سیاسي تحول رامنځته کېدل او د سیاسي تحول په جریان کې د قانون کې تعدیل راځي. لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقت اداره رامنځته شوه، هغه له کرزای راغی د موقت ادارې مشر سعود بیا د انتقالي ادارې مشر وو، په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو، تصویب شو، توشیح شو، په هغه وخت کې تعدیل راځي. چې په افغانستان یعنی ټول افغانستان کولای شي ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړونه کې، مننه خپل عزت دې چې سیاسي تحول نه وي راغلی، وړاندې څه دي اوربند نه وي سوی په څو کسانو باندې یا دی ولوري لاس نفر شل نفر حیات وي، د بلوري لاس نفر شل نفر حیات وي. دانش کولای شي سلوي کمن انسانانو برخلیک دی وټاکي. نو غره به دا وي د تعدیل لپاره تاسو په څنګه مشخصه کړئ چې په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د لاټک سره سم د اوربان سره سم بیا چې په واکه د ګډون سره کوي واک سره ویشي یا یو موقت حکومت رامنځته کیږي، هر نوم چې ورکول کیږي باغه جریان کې به قانون باید تعدیل شي او پېږی به ټول افغانان باید
من نه آزاد چې به هم تاسو ته راګرځو اوس په ساده چې په ورشو خغله ساده تاسو په څه نظر یې په دې اړه باندې د اماراتي نظام د جوړښ پاړه او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي لږه شان یو نظام سره
نو خدای منګه د اماراتي سیستم خبرې کوي دا امارات د الفاظ نه یادونه کوي اسلامي فقه کې اسلامي سیاسي نظام د امارات ریښې د امیر ټاکلې باندې چې هغه کله چې صدر اسلام کې په د اسلام د پرېدو لپاره یا د اسلامي نړۍ د وسط لپاره چې کوم رویټه کل کې د کوم رویټه کل کې دا هغه د امارت شکلو فرض مثال مونږ د پیغمبر اسلام د وخت دی خو دا رسول امیران هغه نرسته بیا د تسلسل شو د په مختلفو برخو باندې تقسیمېږي د تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل او د خلیفګانو ټاکل کېدل د بکینو سره په یوځی کې به هر فیصله هر فکر وکړه او هغه ته منله مثلا دا د سلورو خلیفګانو ټاکل کېدل د مختلفو برخو تقسیم شوی دي مختلفو ډولونو باندې تقسیم شوی دي په یو شکل نه دي دا د امارات سلسله د اماغ دي ځکه امیر مؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګي به وته مسلمانانو یو حرکت به ودی به حرکت کوو د حرکت په رمسته کې دوی چون زړه امیر به سیاسي لیډر وسی کېدا به یو سیاسي رهبر وسی کېږي نو او سیاسي مشر وسی کېږي د پکتو سره د وخت په تیردو سره تاسو ول چې بیا مشکلات راځي د اسلامي تاریخ کې د امیر معاویه ته خلافت د امارات باندې جګړې رمسته کېږي او د جګړې یعنی په دې معنی چې د مسلمانانو د غفلت زیاتېږي کله چې د اسلام د اسلامي چورو یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټول کې مسلمانانو د غدا تعدد رمسته کېږي اکثریت رمسته کېږي مسلمانې هیوادونه په وخت کې د امنیتي دولتونو په لپاره وخت سیمې مثلا د خلاصون د مختلف حوزه به دا چې په د اسلام په یده دې باید شو چې د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بل بڼه ونیسي او په دې کې چې امیر باید یو ځکه وټا کل شي مسلمانانو ته راي ورکړي یا مسلمانانو انتخاب دي چې سم د اسلام د سیاست پر اساس ما وستا نه ممکنه ده وسته موږ تاسو ګورو چې څلور په موږ لري په موږ یو ځل چې سم دي دا څنګه کېدل شي په یو امیر باندې راټا یو هڅه ورسې چې ورشي دا یو اسلامی نړۍ په پراخېدو سره دا ډېر ناممکنه ده چې موږ وکول شو هغه ایدیال امارات چې څنګه د خلفای راشدین په وخت کې و یا د هغه وروسته موږ لیدل کېده اوس وخت کې نه په افغانستان کې نه په عربي هیوادونو کې او نه په اسلامي نړۍ کې زما د نظر یم چې زه فکر کوم چې کومه د سیاسي فکر په ترازو په تلو یا د سیاسي فکر په اړه نه کوتلو زه فکر نه کوم دا د قانون تطبیق وسیږي اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال دلته پیږي
bale بس تاسو په نظر باندې اوس محل لپاره په افغانستان لپاره څه ډول یو نظام خن نظام کېدل شي چې د د ټول سیس جګړه ختمه کیه او افغانستان بل اخره یو پایختي سولې ته ورسوي په داسې حال کې چې د ترکیه غونډه هم رانجدې دا د سویل کې چې هلته تر ډیره پر د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي
ستاسو د سوال په خاني سوال یو برخه پاتې شو هغه د نړیوال بل مخالفت کې لري امارات تر د مسکو
تر
د مسکو غونډه کې هم تلور لوی هوډونه چې دغه کانفرنس د مسکو د غونډه هغه سپی لوغړی او هغه هم امارات رات کوم زما باور ده چې څو مسلې دي یو بو ده چې د طالبانو د اوسنۍ حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې او د طالبانو په خاني اړیکې د القاعده شبکې سره د جندلا سره بیا د طالبانو زیاتره قومندانان په داعش باندې وختل هغه په شمال کې تاسو ویل چې د موري احمد لطیف خوزاده وخت د هغه قومندان د داعش او عبدالرحمن د طالبانو هغه قومندان بیا داعش وخت هم بلنګ په ننګرهار کې پاتین کې دا هغه مسلې وی چې نړیوال هی ویر لري په دې ډار کې دي چې ممکن طالبان په مرتق ډول د امارات تر چتر ورسیږي د نړیوال امنیت یو ستر غاښ کې خول شي یو لوی اله تا ده دوه مله دا ده چې خپل د اوسنی امارات یا د طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوال سره د تفاهم ګډه جمع نشي رامنځته کول کې یعنی تر اوسه پورې نړیوالو سره کله تفاهم ګډه ژبه رامنځته نه شي، په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې بیا یو حساس وضعیت دا به د دې باعث شي چې ممکن د نړیوالو ټولنې هغه اندېښنې راپارېږي چې هغه مخکې ما د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړو چې هغه ممکن طالبانو سره وضعیت شي، بالاخره د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي. په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده، په دې کې د مرکزي اسیا د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بله جګړه باندې واوړي، او دغه افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې ډېر زیات استفاده کوي. افغانستان خلق کو تیر شل کالو کی حد اقل او کم تیر تنظر واچو د ڈیموکریسی لسیزه منګه د نو در افغانستان په تاریخ کی نو هغه نه په استفاده باندې باید د افغانستان د خلق د اذهان او د افغانستان د خلق د ارادې تمثيلي پر اساس یو نظام را منځشي. د افغانستان خلق باید راشي او یو څو ټکي چې ځان د کم اصل ټکي زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي پناهګاه چې د سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کې د شهره جمهوریت ده. درسته خبر ده جمهوریت نه په بد استفاده ممکن په افغانستان کې تیرو دوله سیاسي د یانس کال کې خصوصا د غشل کال کې کوو یو د 2001 کال نه د 2002 کال طالبان چې منځ دي شلم کال د مسلې روان ده د وسریم جمهوریت دنه به سوی استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده، په دې کې د والوریزم مسله ده، په دې کې د انتخابات اصلي اصل ده ممکن صدمه ولیدله. دا شی نشته دي، اما د دې جمهوریت د جمهوریت سیستم پر غوونه باندې باید کار وشي او د جمهوریت نظام په داخل کې به داسې اصلاحات راشي تر څو د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وګرځي.
مننه ښاغلی سادات. ښاغلی آزاد، تاسو په څه نظر یې؟ آیا جمهوری نظام فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څه ورکړل خلکو ته، او بیا هم فکر کوي چې همداسې یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی، او واقعا جمهوری نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي، او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام ومني؟ د سولې خبرې چې روانې دي، زه فکر کوم تر ډیره پرې هغه اختلافي ټکي چې دي همدا د نظام د سر مسله ده، چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوري نظام تاکید کوي.
ګوري یو د ارمانونو مسله ده، که د ارمانونو خبرو کو نو ارمانونو خدای چې په افغانستان کې د تیر څلوي خلکو کې باید یو ټاکم نو وسته یو د نن اوسم یو ټاکم نشي. یو واقعیتونه دي، ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیر شل کلونه کې که د پرتلې مسله سی، د تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسبت پرتله کولای، همدارنګه د طریقه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسبت پرتله کولای شي. هغه کسان هم بیرته په واک دي، اما توپیر دا دی چې په هغه وخت کې څه ډول واخه لګاو نن څه ډول دي. دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده، د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیر شل کلونو کې و نه توانید هغه ډول هغه فرصتونه چې و هغه اپورچونټیز چې و خورا ډېر فرصتونه و چې هغه دې ترلاسه کړي. څو ډول چې باید څومره ګټه ترلاسه وای هغه و نه سول. په ځانګړي توګه به دا تیرو شپږ وو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی که چیرې یوازې بحث د جمهوریت وای چې جمهوریت په خپل ځای پاتې شي، بیا دغه شل کلنه جګړه دې ځای ته نه رسېدله، او نړیوال هغه زبردواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار خپل وایي چې بهرني ځواکونه د افغانستان وزینو دا ویرسته چې په افغانستان کې د کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنا چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکی لحاظ او هم په مالی لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري، ځکه دولت ته ټول مهم موقف یا ټول مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنا ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت تللي، یعنی که هغه متحده ایالاتونه دي او که د ناکو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تشمیل ته رسېدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساختار چې دی چې د مخالف لور دپاره طالبان دپاره د منلو نه دی، یوازې د دې ملاتړ نه شي کولی. دا جګړه یوازې په جنګ پای ته نه رسېږي. په جنګ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح د پردې شاته به ډېر سیاسي اهداف د سیمې د هیوادونو د خپل متحده ایالاتونو د ناټو د هیوادونو همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګو او د طالبانو په موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دی وتوانېږي یعنی طالبان ته څوک د خناتو کې کشیر خناتو ورکول کېدای خدا خو نور الله نور دا خو ډیره ښه خبره وای دا جګړه به تر دې ځای نه راشله د وس د پاره چې د افغانستان تاریخواله چې د روانه جګړه په مطلق ډول نه منځ ولاړ شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وشي هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم تر رسیدل دي د افغانستان د قضیه د حل کې لای په دې موږ تاسو ښه خبرې شنه طالبانو سره د افغان دولت سره چې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې دوه بیا ساتو کې موږ شپږ به تغییر نه اتلای مثلا د نن درې ورځې وړاندې د امنیت شورا سلاکار په د واشنگتن د کوم پانتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرني ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالی مرسته ضرورت لري اما پرون بیا وایي چې کچیر بهرني ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره ستا دا هغه مسایل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د ولس دفاع وکولی شي حقوق ورکول شي او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده د امکاناتو مسله هم ده افغانستان امکانات نه لري بې له شکه موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو کمال خان بند افغانستان نه شي جوړولی یعنی موږ دومره محرومه هېواد یو د غربت په کچه باندې دوه فیصده ولس دی د غربت تر کچې په کم ټیټ وضعیت کې ژوند کوي نو کله چې وضعیت داسې وي بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي هېوادونه ملاتړ کوي نو دغه روانه ډیموکراسي نشي کولی چې د افغانستان
آزاد شپدا چې وخت کم لري فقط کړته چې وسته ترکیه غونډه مر روانه ده او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نې سره خبرې وکړي د نړۍ سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړې را منځته شي څه باید وشي چې په لنډوي راته وي او
دا
چې
باید وشي
په
بحث نه کوو بلکې دا وایي چې تصمیم چني په راتلونکي ناسته کې د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په کچه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کیږي سیاسي تحول راتلونکي د هر موم شور کول کیږي کوم وقته حکومت کې عبوري حکومت وي چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د یو موقت مودې لپاره دغه نو سوي بیا تاکنې تر سره کیږي کا درې کال وروسته کا سره سمیا شي ورسته وي بحث هم دغه چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او تر څو د سیمې د اتصال ما مات شي تر څو د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تماسازي مو سیاره سیالي هغه منفي سیالي چې د ترمنځ روان دي هغه سیالي هم باید لمنځه ولاړ شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي د سیمې د اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هیوادونو سره تفاهم ته ورسیږي نه د طالب د افغان دولت سره طالب افغان دولت په دې قضیه کې ډېر کم رول لري بلکې د نش برابر دی دلته رول د ایا لاتونو د سیمې د هیوادونو د چې د یو تفاهم تر رسیدونکو لري په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کې استروس پر واضح نه دی کړ موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک پینځوس ویشل کیږي او بیا هم بل نوم ورکول کې
ډیر مننه
اما دغه وستنۍ کوم سیاسي هغه چې دی سختار شې دی
ډیر مننه آزاد صاحب ساده صاحب پلنډو باندې فقط یو د کلر استاد سره نظر هم اخلو
لمړی دا چې ما مخکې ویل چې اوس وخت د افغانستان د اوسنی ورس نظر کې ورسره د افغانستان خلک باید د خپل اراده تر څلیک یو خپل ځان لپاره د نظام تعقل یا د خپل د اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل باید ځان د خپل ترسیم کاندي به ما خبر دا چې فکر کوم د مسکو کانفرنس او د انقره کانفرنس او شرایط کې دا د یو ګډ تفاهم جوړ راځي چې تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او هدا اقل له اوس چې طالبان ته کوم اساس وکړ او واخر کول کیږي لکه څنګه چې آزادۍ ویل هدا اقل دا به لیک شک دی به راخ کاری کې چې دا موقت حکومت دا کوم حکومت دا وګوري په د چاپ وکړ دا طالبان راځي یا یو سنې حکومت وخت کیږي ایبل شو راځي زه فکر کوم وخت مخې قضاوتونه دا یو د یو خطر سره شي کېدل لیک دوه په افغانستان خلک چې اوس طالبان هدا اقل یو نیټه خره کې دا غنټه دې معنا باندې د امارات سره منور باندې یا پرې بد کوشش په نړۍ کله چې نړیوال دي سره امارات کله چې پاکستان دوی سره امارات هم چې هغه د طالبانو د پلان حیثیت لري د بنا پر دې لاغې نه روسه په نور مسوره باندې بحث کول چې فکر کوم دا له وخت مخکې خبرې دي نو زما باور دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره انتخاباته پرته چې هدا اقل منګه یو روغ نظام ته دغه سیاسي حکومت واک وسپارو یعنی ولې څه غوړي دې خبر منور نه کوي چې موږ واک زه واک ته ناراضه ما زما ملګری واک ته ناراضي او لږه هنګام انتخابات هغه انتخابات ټول د افغانستان خلکو ته ځانو ګوري راته شنو لري والدي مدیریت کې په موږ اعتماد نه لري ملګری ملتونه اماده کوي ته ورسیو نه ماده کوي ته ورسیو بیا د لاش یو روغ حکومت ترسو یو روغ سیاسي حکومت منګه واکوس پرو هغه به د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په اړه زمونږ د طالبانو د ادغام مسله طالبانو د انټیګریشن مسله د ټول مسلې په آرام فضا کې منتل شي په اوس وخت کې د موقت حکومت را متکلل چاره یو کاواک سیاسي و زمونږ وسیګو زما باور ده چې منګه بیا له کډری ملي د یو ملي سړي په شرمن بیا یو کونه جګړه پر مده کېږي
ډیر مننه د افغانستان د باور غورزنګ مشر خاغله نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سعادت چې په دغه باس کې مول مخ سره ګډون وکړ
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب په لور روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ